یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت د جوزجان ولایت د سیمیزو چارواکو دا ادارت کړی چې وایي داعش دغلته یو شمېر تنکیو ځوانانو ته د جګړې روزنه ورکوي. د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار د 15مې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قوماندانانو په شمول دیرشو زیات وسلوال وژل شوي او نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د 15مې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 2 بجې د کابل ښار 500 فامیلۍ په ساحه کې شوې ده او په وژل شوو کې یو ماشوم، څلور ښځې او 5 نارینه شامل دي. ښاغلی حقیار وایي دوی زموږ لومړنۍ څېړنې په ښیي چې دغو دوو کورنیو تیر کال په خپل منځي یو شخړه کړې وه او د غیر قانوني اسلحې په تور زندانی سوی وو چې څه موده وړاندې بیرته له زندانه په خوشي کېدو سره تېره شپه په دې کورنۍ حمله کړې ده او د یوې کورنۍ لس غړي یې وژلي دي. په کابل کې تر دې مخکې هم ورته پېښې رامنځته شوې دي. نږدې څو میاشتې وړاندې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 5 ماشومان په مرموز ډول ووژل شول. په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قوماندانانو په شمول له دیرشو زیات وسلوال وژل شوي دي. د دې فرقې ویان غلام حضرت نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي موسی چې په انصاري مشهور او ګلبدین چې په حکمت مشهور له 9 نورو وسلوالو سره د پامیر 14 په نوم عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې د سه شنبې د ورځې راهیسې د امام صاحب په ولسوالۍ کې روان دي 14 نور مخالف وسلوال ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې له وسلوالو څخه د امام صاحب د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې به د عملیات دوام کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوې طرزالعمل چمتو سوی دی او ډېر ژر به عملي سي. د دفاع د وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزون مشر جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتل د قانون په چوکاټ کې راوستي دي. د جنرال امان په خبره غیر مسؤول وسلوال نه یوازې دا چې عام خلک ځوروي بلکې افغان حکومت هم ترې ښه خطره نه لري. د وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندېدو غوښتنه هم کړې ده. د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. د لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په لبنان کې ماتېدونکی واکمن ائتلاف پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او امریکا متحده ایالات لبنان څخه د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا اعلان وروسته لبنان یو سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د یو سفر پر مهال ویل چې د ترور کېدو له ویرې استعفا کوي او ایران او حزب الله یې ملاتړ وکړ. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د دسمبر په 15 نیټه یو ور بیا د عربي هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن نن شمالي کوریا ته تللی دی. د 2012 کال راهیسې پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې دغه هیواد ته سفر کوي. فیلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبریالانو ته څه نه دي ویلي، خو د شمالي کوریا رسنیو د یوه حکومتي بیان په خپرولو سره ویلي چې فیلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې کمې کړې. په دغه بیان کې ویل شوي چې ملګري ملتونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په همدې ورځ په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ویلي چې له هم د سولې په اړه هیلې لمنځنه دي تللې او د خبرو اترو تمه لا هم موجوده ده. شمالي کوریا او د متحده ایالاتو په دې وروستیو میاشتو کې له یو بل ته سختې ننګونې کړې دي. او پرون په سلګونو اوکراینیانو وروسته له هغه اعتراض تراوتل چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اپوزیسیون مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلي د دویم ځل لپاره ونیو. د دې سیاسي فعال ملاتړي په یوه تنګه کوڅه کې د پولیسو دغه ماموریت مخته راټول سوي و چیرې چې ساکاشویلي له نیول کېدو وروسته پکښې په توقیف کې و. دا ځای د اوکراین پارلمان ودانۍ څخه ډېره فاصله نه لري. په داسې حال کې چې په ګڼ شمېر د بلوازد پولیس په سیمه کې د اعتراض کوونکو د کابو کولو لپاره ولاړ و، د ساکاشویلي ملاتړو د حکومتي ځواکونو د کار خلاف نارې وهلې. د ساکاشویلي نږدې ګرجستاني متحد ډیوید ساکوریل دیش د کیف له اوسېدونکو وغوښتل چې د ساکاشویلي پر بیا نیول کېدو د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راووځي. نوموړی په دې اړه پړه د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو واچوله او هغه یې دیکتاتور وباله. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که څه هم چې د جوزجان ولایت سیمې چارواکي وي په دې ولایت کې داعش وسلوالو تر اوسه نه ورکوي، خو دفاع وزارت دا اداره دوي.
مونږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش شته دی په جوزجان کې، مګر زمونږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي.
بل لور ته بیا په روزګان کې چارواکي وایي چې دغلته یو شمېر وسلوال له خپلو کورنیو سره راغلي دي او طالبان له کمزورېدو وروسته له بهرنیو وسلوالو ګټه اخلي.
تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دي چې دا داعش، ولې په خارجي ژبو خبرې کوي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خبريږي. په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. که څه هم چې د جوزجان ولایت سیمیز مقامات په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو پر خبره کوي او ادعا کوي چې داعش دغلته یو شمېر تنکیو ځوانانو ته روزنه ورکوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره ردوي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وایي داعش ډله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کوي، خو پر وړاندې د افغان پوځیانو عملیات هم روان دي. دا موضوع زموږ همکار واصل وسال څارلې ده او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده. په دې اړه در سره ورو نور معلومات شریکوي.
بله، ډېره زیاته مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې تروریستي فعالیتونه نه ردوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي، دا خبره دوی ردوي او نه یې مني. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي او دغه وسلوالې ډلې ته هلته تلفات هم اوښتي دي.
مونږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش شته دی په جوزجان کې، مګر زمونږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. مونږ د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات مونږ په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته مونږ دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو خبره کوي او وایي چې دغه ډله په سیمه کې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته روزنه هم ورکوي. نو دوی په خبره د داعش وسلوالو په ډله کې یو شمېر بهرنیان هم لیدل کېږي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس وایي داعش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر سیوری غوړولی دی. دوی وایي اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قشتیپه ولسوالیو کې نږدې 15 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د غوښونو لقبل خونځیو ته نزي. د ولایت د پهن رئیس منی چې په همدې ولسوالیو کې سلور شپې ته خونځي تړلې چې 2 په درزاب او 2 په قشتیپه کې دي. عبدالحی یشین ازریالیو ته ویل چې دغه ولسوالیو ته لره تک سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه لګولي دي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله د 2 راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قشتیپه ولسوالیو کې فعالیت لري. دوی له دې امله هم اندېښنه ښیي چې خلک هلته لومړنیو هغه اړتیاوو ته چې دوی ضرورت لري، روغتیایي برخه کې، د زده کړو په برخه کې، او حتی هغه لارې هم تړل شوي چې دوی وشي کولی خوراکي توکو ته لاسرسی ولري، دوی له دې امله نه ښیي او دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه ولایت ته امنیتي ځواکونه واستول شي تر څو هلته پراخ عملیاتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شي څو خلک له دغو ستونزو مراسب خلاص شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې په جوزجان کې د دې ولایت د چارواکو په اړه د داعش تحرکات او دغه راز چې د دوی په خبره داعش د غلطه تنکیو ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي. اما دفاع وزارت وایي چې په جوزجان کې داعش وسلوال فعالیت لري خو د افغان ځواکونو لخوا یې پر وړاندې عملیات هم دوام لري. په همدې اړه موږ سره د تلیفون له لارې د پوځي چارو کارپوه عبدالرحیم کډوخیل صاحب د کډوخیل صاحب کاغذ موري خبرونه ته بخیر اغلی. زما پښتنه دا ده چې داعش ویل کېدل چې په افغانستان کې داعش بستر نه لري. اوس هم غږ صحیح راځي کډوخیل صاحب؟ او ستاسو غږ ښه راځي. فقط په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه چې مخکې ویل کېدل چې داعش په افغانستان کې بستر نه لري، په افغانستان کې هغه رقم چې نورې وسلوالې ډلې یو څه ملاتړ لري شاید دا ډله ونه لري، اما اوس د داعش دا ګواښ زیاتېږي، دې ته څه ډول کتنه کوئ تاسو؟
اول خو انډیوالو سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته وایم دومره خدمه کې داسې چې والدي زه کارونه کوم دا سیاسي معقوله ده والد به دښمن کار کوي. بل تیرا کې د داعش بستر او په سوریه کې دا مات شو اوس افغانستان بهترین یو سو خلجشي منطقه ده د لپاره افغانستان کې مخابقه راځي او دا خارجي ډېر قوي سپورټ لري نو نسبتا او دغه یو خارجي پروسه ده مخامخه به تر راځي ځکه چې مینه ته وایي روسه بلته او د ایران یو سفاره دا پروګرام روان ده نو افغانستان مخامخه به دغه راتلونکی وړي مراتب کې وړي به دوی هغه خیو پروګرام دلته لري او ډېر قوي عملیات دلته وکړي او دوه ملت دا چې بسنه حق دی کې چې د دولت حاکمیت نه لري او یو مسله بل الته دا ځوانان اکثریت بیکار دي او بل د سیاسي شور نه دی لوړ نه کوي دغه مسایل باندې سیاسي مسایل باندې او بل اقتصادي ظروف د خلکو ټول بیکار دي نو ځوانان مجبور دي چې یو شکل لاشکل او جز کې او هغه ته یو څه پیسې ورکړي ځکه تاریخ خپل فاميلي عاشق کې او دا د دولت وظیفه ده چې دغه مناطق پر حاکمیت لري په هر طریقه په هر وسیله کېږي او بل د خارجانو سره دغه ملاتړ چې د خارجانو موږ د خلکو مو خارجانو سره نو خارجانو د مناسب لري دغه یو سیاسي دیالوګ لږ دغه مسله چې څومره امریکایان کې خاورې ضرورت لري او موږ هم ضرورت لرو نو هغه مناسب چې دلته دلته لري موږ هم خپل مناسب ته پیش کړو خپل مناسب باید وساتو نو دلته خو اوس افغانستان د جګړې میدان څخه له خونه دغه وړه جراحي باندې جګړې روس او د امریکا د جګړې میدان باندې په شوګل دي چې نو د ایران
کډوخیل سي تاسو د څومره په ډېر په ادا سره وایي چې دا یعنی داعش د چین او د ایران او د دې جګړې ده یعنی په دې اړه اسناد او مدارک شته دي؟
نه اسناد مدارک خو لیکلي نشته خو شواهد دغه دي چې شي وضعیت دغه څه ده چین کای دو کاله بعد درې کاله بعد یو جهاني ابر قدرت ګرځي امریکایان د هند سره د مناسبات کې افغانستان په لړۍ کې کړی دي نو دلته ایران سره مناسبات دي قرار دی امریکا کانال ته روسا هم ده او دا شواهد چې مستند اسناد نه خو شواهد دغه پروژه بند تر اجازه کې په استوریا کې ماته و خړه بیره کې ماته و خړه دغه یو خارجي پروژه ده پروژه بل د برازي او روسان اوس ډیر زیات دغه دي په اصطلاح لیره کې چې مکه ولا دغه پروژه حتمان خارجي پروژه ده او دا چې متجبي دي چې پروژه ده او دا به نه تر اجازه او دا به خامخا تمیلي یو ډیر خوي به تمیلي دي مو تاسو به خبرونه کې وره چې دایز د شوسلي ورکړي دي دایز د شوسلي لري چې افغانستان روس سره
بله ډېره زیاته مننه د پوځي چارو کارپوه عبدالرحیم کډوخیلو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له مرزی احمد سید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال له دغه ولایت څخه په زیاته پیمانه انار بهر ته صادر شوي دي. د دغه خونې مرستیال انجینیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دروي زره ټنه انار بهر ته صادر شوي چې تیر کال دا رقم 2000 ټنو ته رسیده. ښاغلی باقی وایي چې دغه انار د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت هند، پاکستان، دوبۍ او امریکا ته صادر شوي. نوموړی وایي چې سکل انار د کمیت په لحاظ زیات وو، خو د نباتي ناروغۍ له امله چاودی دلی وو. د سوداګری او صنایعو خونی مرستیال وایي که د انارو د ناروغۍ ستونزه هواره شي، نو راتلونکی کال به په زیاته پیمانه انار بهر ته صادر شي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو 14 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. عبدالصبو رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه د سبان د 6.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د هرات په انجیل، ګذری او غوریان ولسوالیو کې جوړ شوي دي. ښاغلی رحماني وایي چې په دې سره به راتلونکی کال د هرات د بزګرانو د کرنې د تولید کچه لوړه او هم به ورسره د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خجاقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع: نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشارونه زیات کړي څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. سالی محمد سالی دا مسئله تعقیب کړې ده او راسره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب، پر ایران او سعودي عربستان د فشار زیاتولو غوښتنه د چا لخوا او کومو هیوادونو کړې ده؟
بله مراد صاحب، د لبنان د ملاتړ نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او د امریکا متحده ایالات د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل هیوادونه دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو حادثو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومت ائتلاف پیاوړی کول دي. حریری تیر میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل چې د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډلې ملامت کړل.
سعد الحریری د حزب د لبنان صدر اعظم دی، خو په لبنان کې حزب الله ډله بیا ډېره قوي ده. د دې ډلې په اړه څه وایي چې دا ډله به د دې ډلې مخه به ونیسي که څنګه؟
بلې، د پخپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دا ډله یې ملامته کړې ده چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بې طرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سه شمې پر ورځ یو بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسي ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریځ غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلودم. دا په اصل کې ده چې شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی، سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه ملاتړ کوي، په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو دوی اندېښنه لري.
مننه دوستانو، سالی محمد سالی او چې د لبنان او سعودي عربستان او د غراز د ایران د مداخلو او د حزب الله د فعالیتونو په اړه ورستي معلومات در سره شریکول.
ما موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان ولایت سیمایس امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو طالبانو سره بهرنیان هم ونډه لري او د افغان پوځ پر وړاندې جنګیږي. دوی وایي چې دغه بهرنۍ ډلې چارچینو ولسوالۍ ته له خپلو کورنیو سره راغلي دي چې له ښځو سره هم وسلې دي او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. دغه ځای چارواکي وایي په دې اړه معلومات نه لري چې آیا داعش دي، دا ډله داعش ده او که کوم بله ډله. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اورزګان ولایت سیمایز امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات شوي او اوس یې بهرنۍ جنګیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غذایي امنیتي چارواکي وایي دغه بهرنۍ ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځانه سره لري. د غذایي چارواکو په خبره دغه بهرنۍ جنګیالي شاوخوا شل ورځو مخکې دغلته راغلي او میشت شوي دي چې له ښځو سره هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرني جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم دوې ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالیو پر ودانیو بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشپی ارګانونو د مونږ د استخباراتي ارګانونو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي. ولې په خارجي ژبو خبرې کوي، په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلاح لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده په ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې تېره دوه درې شپې مخکې زموږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، شل نفره دوی هم په نو دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ لاړله او درې زخمیان وو همدا بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریه او منځني ختیځ څخه مات شوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمتي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیو سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی یې ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم کومندانانو په ګډون 220 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمیر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمیر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي کمتي د خپلو سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشپی او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 220 نفر نه زیات دوی ته دی اویز وکړو
شاغلی کمتی دغه راز د خپلو خبرو په بیله برخه کې دا هم ویل چې و دغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیري راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80% خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالۍ سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي دي. د یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تېر شاوخوا یو نیم کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
حمید مومند د کابل د نن چاپ پر اسپانه لستلی دی او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
پا په کابل کې خبرونکو رسپانو نن تر ډیره د راتلونکو انتخاباتو په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په اندېښنو او سپارښتنو او همدارس د بیت المقدس د برخلیک په اړه پروسه او پرمختګونو بحثونه کړي دي. ملي ارمان پروسپانې د خپل لومړي مخ په مطلب کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ځینو پخوانیو جهادي مشرانو اندېښنې راخستې دي. پروسپانې وړاندې د سیاسي دعوت د مشرانو غونډې ته د استاد سیاف د وینا دا برخه راغسته چې ویلې دي حکومت تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. پروسپانه وړاندې لیکي چې استاد سیاف د اندېښنه هم څرګنده کړه که انتخابات پټ پل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو دی باوري دی چې هیواد به د یو نوي بحران پر لور ولاړ شي. پروسپانه لیکلی دی چې ښاغلي سیاف په خپلو خبرو کې د انتخاباتو بهرنیو څارونکو ته سپارښتنه وکړه چې په دغه ملي بهیر کې باید خپل ناپیلتوب وساتي. ویسا ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلې ده چې د بودیجې د نشوالي له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ د کارولو پروګرام ناکامه شوی دی او دا انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي. ورځپاڼه وړاندې په یو جلا مطلب کې د اجرایه ریاست په حواله لیکلې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیکي تذکرو څخه استفاده ناممکنه ده. خورسپانې د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو په حواله لیکلی دی چې دا کار د حکومت د ژمنو خلاف عمل دی او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون زمینه محدوده کړي. ورسپانې لیکي چې د مسلې د انتخاباتو په اړه د حکومت او کمیسیون د ارادې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي او حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو په اړه خپل جدیت ثابت کړي. د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس روسي څرګندونه بل مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پر پراخ بحثونه کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې له جهادي او سیاسي مشرانو سره د ولسمشر او اجرایه رئیس مشورتي ناسته راخسته چې پکې د ورځپاڼې په وینا جهادي او سیاسي مشرانو د بیت المقدس په اړه د افغان حکومت له دریځه ملاتړ وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په غونډه کې موجودو جهادي او سیاسي مشرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د وروستي اقدام په وړاندې د افغان حکومت دریځ واضح وباله او ویل چې د حکومت دریځ د افغان ولس او د اسلامي نړۍ د لیدلوري ښکارندوی دی. ورځپاڼه وړاندې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو غونډو کې په دې اړه واضح دریځ درلودلی دی. ورځپاڼه د افغان ولسمشر په حواله لیکلی ده چې د خلکو ترمنځ بشپړه سیاسي اجماع موجوده ده خو باید له پوره تدبیر څخه کار واخیستلی شي سو د هیواد دښمنان له دې وضع ګټه وانخلي. کابل ټایمز ورځپاڼه بیا په خپله سرلیکنه کې دا اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا یو اړخیزه پریکړه ممکن په منځني ختیځ کې د سولې بهیر زیانمن او د سیمې حالات کړکېچن کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکلی دی سره له ده چې افغانستان له امریکا سره نږدې اړیکې لري خو د ټرمپ لخوا د اسرایلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه ممکن د امریکا د مشرتابه په اړه د عامو افغانانو باور له منځه یوسي. ورځپاڼه وړاندې د ټرمپ ادارې ته سپارښتنه کړې ده چې د مسلمانانو د احساساتو په پام کې ساتلو سره د بیت المقدس په اړه په خپله پریکړه له سره نظر وکړي او په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د ډیپلوماټیکو لارو چارو کار واخلي.
انسټاګرام غواړي چې ځان لپاره په آنلاین او د غراس په موبایلو کې د استعمال په خاطر ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړي. په دې اړه نور له اسمت ساروانه وو.
انسټاګرام ځان ته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او آزمویلو بوخت دی. د انسټاګرام دا اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي. حاضر دمه دا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې آزمویل کیږي. د انسټاګرام دا اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته لدې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومي او حل شي. ویل کیږي چې انسټاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انسټاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انسټاګرام نه دی ویلي چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انسټاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ری دوستانو نن له 2 تر 3 بجو پورې د ترشنه اسمان لاندې ونیس پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې نن پر دوه موضوعاتو بحث کیږي. له دوه نه تر دوه پورې د ژمي په موسم کې له کورنیو بیزه شو او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستو په باب خبرې کوو چې د طبي آفتونو له کبله له خطر سره مخ کیږي. د دې خبرونې په دوهم ساعت یعنې له درېو نه تر څلورو بجو پورې په جګړه کې د ماشومانو ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت د تدابیرو پر څرنګوالي بحث کوو. اوس دولسیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار د پنځلسمې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني مرسیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه دوه بجې د کابل ښار پنځه فاملۍ په ساحه کې شوې ده او په وژل شوو کې یو ماشوم، څلور ښځې او پنځه نارینه شامل دي. په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قمندانانو په شمول له دېرشو زیات وسلوال وژل سوي دي. د دې فرقې ویاند غلام حضرت نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي موسی چې په انصاري مشهور او ګلبدین چې په حکمت مشهور له نهه ویشتو نورو وسلوالو سره د پامیر څوارلس په نوم عملیاتو کې ووژل سول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوی طرز العمل چمتو سوی دی او ډېر ژر به عملي سي. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندېدو غوښتنه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلتمن نن شمالي کوریا ته تللی. د 2012 کال رئیس پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې هغه وته سفر کوي. فیلتمن د هغه د رسیدو په اړه خبریالانو ته سند ویلی خو د شمالي کوریا رسنیو د یو حکومتي بیان په خبرولو سره ویلی چې فیلتمن هیلمن دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې کمې کړي. او پرون په سلګونو اوکراینیانو وروسته لاغه اعتراض تراوتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اپوزیسیون مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د دوهم ځل لپاره ونیو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دیونی په خبرونه کې یو راپور ورچوي نشي مواد له افغانستان څخه د غونډیو هیوادونو لاله اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې روقیه الیزه وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې دوه ټنه نشه یي مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، مورفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول، په تیر یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو یو 150 تنه نیولې دي.
از جمله مواد تاریخ شدن بتا
دوغه مواد له جمله چې سوځول سیوی په مجموعي توګه 415 پیخي په عدلي او قضایي مرکز کې چیلل سوی او په دې تړاو 1555 تنه د 25 خزو په ګډون تر شلو کلونو پورې په بند محکوم سیوی دي.
د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې 18 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور له شپږ څخه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 160 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې او په دې تړاو یې نه کسان هم نیولې دي.
د دې پیښو په تور باندې ټول نه کسان نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همداشان دغه پیښو کې 15 دې وسایت هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او د قانوني کړنو په مخه ګمرک ریاست ته سپارل دي.
د یادونه وړ ده چې د تیریونی په بهیر کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کښت لمنځه وړل شوې ده او دوونی ورستی پیخه داده چه لنشه مواد سره د مبارز وزارت په تیرونی که د کابل په چوک ونزوی که ده نشه مواد ده زیانونو پاره اما پوهاوی ورکرده دی. دا پروګرام د نادریه ملک سریا او حکیم خسرو بلخی په خوندیو کې د زده کوونکو او خوونکو لپاره د تیاتر ننداري او ویناو په بڼه ورکړل شو. له نشه مواد سره د مبارزې وزارت چارواکی وایي چې د نشه مواد د زیانونو او خوندیو کې د احتیاط د مخنیوي په اړه په هوای به یو نیمه میاشت دوام وکړي او په دیارلس ولایتونو کې به د تیاتر ننداري په بڼه عملي شي.
رقیا لزی و چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي مواد قاچاق.
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
در افغانستان د نشي مواد د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده.
د مور کمپ په نوم د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم اوریدلی سي.
خبره ده چې نن سمور زمون کره مرکه راغلې وه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونو له لارې د نشي موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي اصلي لامل بولي. د نشي موادو وزارت پالیسي معین احمد جاوید قائم د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری تولید شوي نشي مواد د ایران له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سې شنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوي نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د قاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې په افغانستان کې د تولید شویو مخدره موادو ترانزیت، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی او د هیروینو جوړولو ته زمینه برابره کړې ده. د مخدره موادو وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قایم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخه کچه دوام لري. جاوید احمد قایم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاقو تر ټولو لویه لاره ده.
مستقیم مشکل له ترانزیت دی او دا ترانزیت دواړه لاس دی. د یوې خواه د اسیایي مواد دا راوړل کېږي افغانستان ته قاچاق کېږي، د بلې خوا څخه د خپله هیروین دغه بیا قاچاق کېږي نورو ملکونو د ګاونډي هیوادو د هغوی پر لاره باندې. د اکثریت مواد د ایران له لارې په هغه کې اوبه وچه دواړه دي. په دویم نمبر کې بیا پاکستان دی، په درېیم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل سوي دي. بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سه شنبې په ورځ په روسیه کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او تاجکستان له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. ښاغلي لاریجانی زیاته کړه
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
در افغانستان د نشئی مواد د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده. په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد زیاتره د ایران، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو لاله قاچاق کیږي. د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافی توان نه لري، خو تر توان خپل هڅه کوي. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فراه پخواني والي او سیاسي کارپو اسیف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلي ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورنډ کرښې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلي ننګ د منځنی آسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز تر نکو چې له افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو تر څنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د محتاجینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو محتاجینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلا حیدرې په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشې پرېښودلو یوه غوره لار بلل کیږي. دلته نشیانو ته د نشې پرېښودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې تر څنګ یې له شلو څخه تر دیرشو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې، خو درې کاله کیږي چې نشه یې پریښي او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپل هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړه خواله له لارې تدبی شوی او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
ما تل دا هیله درلوده چې یو شپه له نشه یي توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درملنه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کیږي لومړی نظافت ته پام کیږي، بیا هر ورځ له یوه څخه نیولې تر شپږو ځلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کیږي چې آرام شي.
اوس مهال په دې کمپ کې شاوخوا شل معتادین بستري شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې یې درملنه کیږي. محمد حسین یو له هغو معتادینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې دې کمپ ته د تداوۍ لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډیر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
کله چې مو بدن ګرم شي نو سړې اوبه پر ځان اچو، دا کار پر موږ ډیر تاثیر کوي. راحت کیږو او دردونه مو هیریږي. اوس که څه وایم، په لومړیو دوو او دریو اونیو کې به مې پر ځان ډیرې اوبه اچولې.
د کمپ مادر په نوم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدري په نوم یوه میرمن یې مسؤوله ده. اغلې حیدري وایي چې دغه کمپ یې اوه کاله پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د معتادینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې یې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 4000 معتادینو درملنه کړې ده. له دې ډلې څخه 1000 تنه روغ شوي، یعنی بیرته د نشې موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونه کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د معتادینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د معتادینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیایي مرکزونو تر څنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسي.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشې توکو د ستونزو په اړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي ګټور کار دی. خدا چې یو څوک د معتادینو درملنه کوي دا بیا لا ګټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي. د دې متحدینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو ترڅنګ لسګونه نادولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې دیرش یې د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلی چې د هلمند محلي ادارې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 96 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد و مایع دا نیولي و او دا مو له منځه ویوړل او مسوځول. که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د نامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنه کړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې اوس تر سره سوې هلته ښودل شوي دي چې 50% کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي. نو څه فکر کوئ چې دا یو ډېره اوچته فیصدي نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه دوه ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو ام ناواده دو سقوط ورکوي ونیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته و چې موږ څنګه وکولی شو هلمند وساتو. کوکنار رانه له یاده وتل ځکه حالات ډېر خراب و. نو هماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې دوه چنده شوی ده. ناوې ولسوالۍ 14 کاله د حکومت په لاس کې و، هلته چا کوکنار نه دي کرلي. ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکړي.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت دغه اوس 15 ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرها او په لکها او جریبه ځمکه دشتي للمي ځمکه لرو. دا حتی طالبان 40 جریبه 50 جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څا ورته عمیق وباسي یا باوړی او سم دستي کوکنار پکې کوي. بل دا ده چې آب و هوا نقطې نظر نه دا اوس په هلمند کې کال کې درې فصله کوکنار کرل کیږي، یعنې زه فکر کوم چې نور ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کوم لارې دي، کوم هغه ګواښون کې سیمې دي چې له هغه ځای څخه دا مواد تیری یا ورتیری؟
په جنوب کې بارامچې یو سیمه چې د شی ولسوالۍ پورې ده، ډیورن خط ته نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا. او د دغه ځای نه قطارونه بسته کیږي، څه د پاکستان د لارې نه د ډیورن خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي او څه د دې ځای نه د ایران په ترو باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځای نه قاچاقبران په همدغو لارو باندې باغران ولسوالۍ په ترو راځي، په مساقله باندې او همداسې په دښتو کې بارامچې او جنوب د هلمند ته.
د دغه شی مهمو لارو د تړلو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې د موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نورو امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډیر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده؟ دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د قندهار پورې ده.
دا به ومنو چې ممکن قاچاقبرونکي د مخدره موادو له ځینو داسې لارو څخه استفاده وکړي چې هغه په ناامنو سیمو کې ده، خو له ځینو داسې لارو هم دوی استفاده کوي چې هغه په امن سیمو کې ده. تاسو پر هغې باندې کنټرول ولی په غوښمو کې دغه مواد نه نیول کی؟
موږ نیولې دي. مثلا که زه مثال درکم، موږ په تیر کال کې لکه مخکې چې مو ویل 14.3 ټنه مواد موږ وسوځول او دا مواد موږ اکثره په همدغه عمومي شاره باندې نیولې یا هغه اپراتیفي عملیات چې موږ سرته رسولي د ګډو قوتونو په واسطه باندې.
پرسنونه کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د حکومت په منځ کې ځینې داسې کړۍ شته چې د هغوی موجودیت له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کیدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفدار دی وکی ولې په الانجی اول چې هغه معلوم وي چې احمد محمود ده تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو پخوا به یوه مشخص امنیتي قوه یا امنیتي ملي یا پولیس ملي یا اردو به وتله په خپل سره یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله او د هغو نه به مواد مخدر نیول نو دلته شکونه و چې کیدای شي بعضې مواد مخدر حیف ومل شوي وي موږ د دې مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده او دو په ګډه د والی په حکم د نظامي شورا په حکم باندې وځي
پروان کان کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند ځینې امنیتي ځواکونه نشه یي مواد نیسي او بیا ترې تم کیږي د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړي هغه به د قانون منګولو ته سپارو
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقوړونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي شي د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي او دوته موږ سپارو د هغې پاړوند تانه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قاید شو او یا آزاد شو او یا ګناهګار وخوت یا ونه خوت د دو د جایدادو پاړوند موږ ته څه رسېدلي وي په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کړم چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د شتمنیو پاړوند باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي دي خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سرته رسېدلي دي تکمیل نه و هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د تخنیکي سطح لوړول دي هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي او هم د هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې دپاره سړو خونو جوړول او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د ده وصلول دي د دغې د خرڅولو دپاره چې دا چیرې خرڅ کړي په چای خرڅ کړي تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه
محمد ایاز ترنکو چې د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کوله
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا بشن ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چي ظلمي د زرغونې په نوم پر یو پیغلې مېندې او هغه ته مرکه ورولېږله د زرغونې کورنۍ هم راضي سو او زرغونه هم ډیره خوشاله و د دسمانه لپاره پراچم توال نیول سوی و بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونې ورور له سفر راسي خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور خپلار وویل چې زرغونه ظلمي ته نه ورکوي دا چې د دې انکار یې لاته څه دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پخپلا ما سیگار کړی د چینارو سرو تم ګور میانا د چینارو سرو تم ګور میانا
څوک شي دا کاڼی واروي وایم څوکی کاڼی مورا چې منګی تر ته مات ک
مډاره غزه هم ظلمه
وی ظلمه ته ازره مې لګو غلا وخته اما چې ویل دا څه بلا دنو
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کېدای کبلای هغه وته او کچیر دیو هغه بیا نه زه هم خو یارا که خدای دستا غوندي خپل بالا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړو خیراتونه
اختیا دومره در باندې ګران یې
قسم په خدای چې دومره را باندې ګران یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي نه ویني چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی
ته ودرې زه وګورم
څه کې چیرې ګوري
لگ میں شاخوا قتل چی چا زمون خبرو تا وگ نوی نی ولای
اتسوگم نشتا مات راتک مخی شاخوا وقتل بیا راغلم
گرانا چی او خبر در تا وکم چا تا خوبی نوائی
نا چا تا بوالی وائیم
پر مام دیر گرانی ظلمی جانا خو شرمیگ ما نشم در تا وائی ما ویل تا دا سی فکر ونه کشی پردی نیم گران آخا اوز دا خبری پریده یا بلا خبره با در تا وکم
چه خبره ده؟ آره نجر شراته وایا
هادی خبره نده زیره ده زیره باید شیرنی را که
یار زرغونه جانه که زیره دیره بانده وکه نشیرنی خود سکه چه زان با هم تر تا قربان کم آره نجر شو وایا چه چه شی زیره ده
خبره ده ده چه نن سامور زمون کرا مرا کرا غلی با
خخا نبید چنگه شو ها
جانانه دادی مبارک شا پلار می رزا شو اسمی تالا در کبینا پلار می رزا شو اسمی تالا در کبینا
حالا نو جو شلیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شو زما مور و پلار رزی شوال تول تیاره نیول شوه دی یوازی خبر زما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افتو روز تا رزی کلا چه اغرا غی بیا تاسو تا خبر در کو چرا شی دسمال یوسی ای تا توایم چا پا چورتونه که دوب شوایی ها دا چو کالا کیگی چی چی نیتا زما دا زیارت لپاره رازی او اوز چیز نما استاد واده خبری کیگی تیز خوشحالا نشوی خیرت خدای ظلمه یا
خوشحالا باولی نیم خوما ویل کستا ورو راغه حقا خوبا چه خبر پا کنه را باسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پکور کیوی خدا چی داسی دسمال یوسی تا میل منو بم خواه خدمت وشی خواه زو زم چه نوخته کیگی مور میره تا پتا مده سمده
سمده گرانه
دخده پا من
پا مخواه دخواه
اوهو ناجه خی کده خدای را ولی بخیر هستی
ده چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یو چی
ولی خوری مونگ چه بد درس ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگ دی تا غفتل چه خپل پودری زوی تا زمانون مو غاره
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزا او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نا تو نشر میگی چه پر خلکو نا قطور لگی او زما زوی تا پودری وایا
خلو دی تا پری مینزا او بیا زما دی لور نمو اخلا تا زما کمالدار او کل لور و گورا او ستا دا پودری زوی و گورا
گل غنده نازکا خکل زوی میدهی چه ویل چه زما زوی پودری ده یا؟
تو غواره چه زمان پسترگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که خدا ناچل سکه دی دلتا نچلیگی بل دکان تا یوسا پوشوی کنا
تو نشل میگی چه زما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یا؟
تور نده رشتیا دا رشتیا تام خ خبره وی خو پتا ولدی گوره تام یو موری او لورم لری تخپل لور پودری تا ورکوی
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای دی وای چې لور ندر کوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خو کا و نن بیا څنګه داسې ناڅاپ زما زوی پودری شو
مونږ څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلی کې اوسیږي تل ورک وی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اوس معلومه شوه چه پودری شوی دی له شرمه کلی ته نسی راتلی
چه نری خبره نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پودری رنګ معلومی زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی سمه ده وروسته به دی ګلاب زوی ال ووینې د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ال نه ویني
ځځه ورکه شه ته له خدایه جار شه چې زه ستا لور پسې درتلم که نه ستا غوندې فقیرانو لونې څوک څه کوي زما زوی ولاکه بېښځې پاتې سي
زه دا منم چې مونږ ستاسو غوندې شتمن او مالداره نه یو خو خپله لور پودری ته نه ورکوو ستا څه خیال وو چې مونږ به خپله لور ستاسې پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00400 دوا دوا یاو یاو دوا.